وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو څخه اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کې ورچې یو نامه درایو د تفتیش د بیا پیلودو هرکلی وکړ په دې خبرونه کې د غزې پر وضعیت هم راپور درته لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو صفی الله ستنګزیل ولی
سلام د خبرونو سرټکی یو نامه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی وکړ د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله پرون د پکتیکا اورګون ولسوالۍ ته سفر وکړ او راپور نوی د بغداد د جنوب په یو ښارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي شیعهګان دي نه کسان وژل شوي سرکه د افغانستان خبرونه یو نامه د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلی وکړ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نامه ویاندې نیلاب مبارز ازادي رادیو ته وویل نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لار دي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه شي
ټول افغانستان په دې تمه کې دي چې دغه نتیجه د انتخاباتو وړاندې شي او د دې تفتیش هم لري شي ځکه په تشویش کې او خوشبختانه چې کله چې بندش له منځه ولاړه د دې تفتیش له تراتې تسوله
د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځمې پر سپیل شو د شنبې په مازدیګر د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو څه اختلاف فکر راغی چې الکساندر اورسته پرون بیا پیل شو لبلې خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی چې د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره پام کړه ویل د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره پام کړه د اختر تر رسیدو پورې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر مخکې ویلیو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر ښایي په یوه میاشت کې بشپړ شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر جانکاري په منځګړیتوب موافقه وکړه چې د دوهم پړاو انتخاباتو ټولې رایې به تفتیش کیږي او ګټونکي کاندید به د ملي وحدت حکومت جوړوي د پکتیکا اورګون ولسوالۍ ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی د سفر په دوام د ولسمشری بل کاندید عبدالله پرون پکتیکا ته ولاړ ښاغلی عبدالله د اورګون په بازار کې د موټر بم چاودنې له امله د قربانیانو له کورنۍ سره وکتل او له هغوی سره خپل خواخوږي څرګند کړه د تیرې سه شنبې په ورځ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو موټر بم چاودنه وشو چې پکې لسلو زیات کسان مړه او ټپیان شول زیمبابوی پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په دوهمه او یو ورځنۍ لوبه کې په اتو وکټو مات ورکړه پرونی لوبه چې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د څلور لوبه د لړۍ دوهمه وه د زیمبابوی په خوښه افغانستان په بیټینګ پیل کړه او د خپل سیال لپاره 255 چې یو نسبتا لوړ ټارګټ بلل کېږي وټاکه خو د زیمبابوی پیلون کې سکندر رضا چې خپل ملګری هاملټن مساکاتزا سره په ګډه 244 منډې جوړې کړې د افغانستان ماته یقیني کړه او په دې توګه د څلور لوبه د پیل دواړه زیمبابوی وګټلې رضا په 103 شوبالونو 101 منډې جوړې کړې چې وښ پګیزي او یو لسلوريزي پکې وهلې لا بلې خو د افغانستان لپاره د ولسکلن ټیم ځوان لوبغاړي عثمان غنی له لمړنۍ نړیوال سلیزي ورسته هیله منو چې زیمبابوی ته به یو لوی ټارګټ وټاکي خو لغنی پرته بل هیڅ افغان لوبغاړي د پام وړ منډې جوړې نه کړې دا لمړی ځل دی چې افغانستان له زیمبابوی سره چې د ټیسټ لوبو حیثیت لري یو ورځنۍ نړیواله یا او ډی آی لوبه کوي له زیمبابوی سره د افغانستان دوه پاتې لوبې به لمړی د سې شنبې او دوهمه د پنځ شنبې په ورځ وي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک لازدي رو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان یو لوبه هم وګټي افغانستان لپاره به په رینکینګ کې یو خزای جوړ کړي بیا هم خرغلی راپور نوی د بغداد د جنوب یو خارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي شیعهګان دي نه کسان وژل شوی دي پولیس وایي څو توغندي شیعهګانو پر یو مذهبي سیمه ولګیدل لا سرګندنه ده چې دغه توغندي چا وشتلې دي د غرس پولیس او روغتیي سرچینې وایي د بغداد په لویدیز ابو غریب کې د سړک د غاړې د دوه بمی چاودنو په نتیجه کې 15 یا رضاکار جنگیالي وژل شوې دي دا پیښه په داسال کې کیږي چې تر دې مخکې بغداد د نورو وژنو شاهد وو وړ مرز د بغداد په عمده تن شیعه میشته سیمه کې د بمی چاودنو لقبل لکتر لګه اوشت کسان وژل شول د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یک شنبه د ورځې د بمی بریدونو مسؤلیت منلې ده د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرایلی پوځ د توغندیو په ډزو په غزه کې د لسګونو فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی دی او غندغه کاری غندله. د راپورونو له مخې پرون د غزې په شجاعیه سیمه کې د اسرایلو د پوځ په عملیاتو کې 17 فلسطینیان او 14 اسرایلی سرتیري وژل شول. بان چې منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کولې، د اسرایلی پوځ د تیرو دوو اونیو د عملیاتو چې په نتیجه کې 340 فلسطینیان وژل شول د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بان مصر ته روانېدو مخکې پرون د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی، د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس او د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد الاتیا سره وکتل. په همدې حال کې د حماس د پوځي څانګې یو ویان خبر ورکړ چې د ډلې په غزه کې د جګړو په ترڅ کې چې پرون ناوخته یو اسرائیلي عسكر اسیر کړی دی. تمد شه د هالنډي متخصصانو یو ډله نن د یوکرين د ختیځ هغې سیمې ته ورسیږي چې د ماليزیا د هوایي کرښې یو الوتکه پکې نسکوره شوې ده. د هالنډ صدراعظم مارک روټ چې 192 هیوادوالي په دې الوتکه کې وویل چې هالنډي ټیم به د نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جسدونو انتقال به تر هر څه مخکې د پلمړي توپ کې وي. د راپورونو له مخې د یوکرين په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو د دې الوتکې د نږدې 200 سپرلیو مړي پرون په څلورو یخچال لرونکو موټرو کې ځای پر ځای کړل. د یوکرين مرستیال صدر اعظم ولادیمیر ګرویسمان تایید کړ چې د قربانیانو مړي به د لابراتوري ماینو لپاره د اورګاډي په یخچال لرونکو واګونونو کې خارکیف ښار ته واستول شي. د یوکرين د بیړنیو خدماتو ادارې وویل چې ټول 255 مړي او په ګڼ شمېر د بدن غړي تر اوسه موندل شوي دي. د ماليزیا د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو څخه څلور ورځې تیرې شوې، خو لا هم نړیوال څېړونکي هغې سیمې ته چې الوتکه پکې نسکوره شوې ده محدود لاسرسی لري. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې وایي چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د پروسګن توافق پر بنسټ خپل د غنی شوی یورانیم او د ګاز تر ټولو حساسه زیرمه له منځه وړي ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA چې له ملګرو ملتونو سره په اټومي مسایلو کې ګډ کار کوي په خپل یو راپور کې وایي ایران د دې توافق مواد رعایت کړي دي. د دې توافق له مخې چې مهلت یې پرون پای ته ورسید، خو د نوامبر تر میاشتې پورې وغځول شو، ایران باید په سلو کې شلو ته د غنی شوی یورانیم او د ګاز تولید بند کړي او د دې موادو نورې زیرمې له منځه یوسي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، بریتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمني تیرونی په ویانا کې په یو غونډه کې په ټاکلي مهلت کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه توافق کې پاتې راغلل. او د پاکستان پوځوي په قبایلی سیمه کې 28 سیمایز او بهرني وسلوال په هوایي حملو کې وژل دي. د پاکستان پوځوي د بمباری په شوال سیمه کې کړی او دا په داسال کې د چپ مخکنیو بمباریو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شواهد را برسېره شوي. پر شوال سیمه چې ګڼ ځنګلونه لري په تیرو څو ورځو کې هم درنه بمباری شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د جمعې پر ورځ پیوري او کور بمباری نه میرمنې شپږ ماشومان او دوه نور ملکیان وژل. د پاکستان پوځ د قبایلی په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو افراطي وسلوالو د مړینې خبر ورکوي چې د پاوز د ادا د خپلواک سرچینو لخوا نه د تایید شوی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ده. یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د رایو د تفتیش د بیا پیلېدو هرکلی وکړ.
ملګرو ملتونو څوارو سرونو ته دا تشویق کوي چې د همداسې مفاهمه وساتي او د بل سره د خبرې اترې له لارې نه دا حل کاندي.
د ولسمشری یو کاندید ډاکټر عبدالله ارګون ته سفر وکړ او د ورستۍ پیښې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګند کړه.
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و، د ټول افغانستان غم و.
په خوست کې خلک لا هم د بشري حقوقو په اړه بشپړ معلومات نه لري.
یوازې کله چې مونږ غږ اورو چې بشري حقوقونه فکر داس خو جوړه یوازې د خزینه او طبقه لپاره دی، عالم کې داسې نه ده.
په غزه کې پروند پوځي عملیاتو په نتیجه کې درنه مرګ ژوبل پیښه شوه. نور مسایل هم تیرو 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. اساسي او بشري حقوقونه او د ورکو عزیزانو لټون. یونما د ولسمشری انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د تفتیش د بیا پیلودو هر کله وکړ. د یونما یو ویاندې ازادي رادیو ته ویل ملګری ملتونه هیلمندي دا بهیر به پر ټاکلې موده پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د تفتیش لپاره نورو ټیمونو ته دنده وسپارل سي. احمد تکل او نور جزئیات.
یونما د ولسمشری د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش د بهیر د بیا پایل د هر کلی ترڅنګ هیله لري چې دا بهیر به په ډیر زور او قوت سره پر مخ ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما یوې ویاندې ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ملګري ملتونه بلکې د افغانستان ټول خلک سترګې په لاره دي څو د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره ختم او نتیجه یې روښانه شي. د یونما ویاندې نیلاب مبارز له دواړو انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې په راتلونکي کې د هم د اختلاف او یا د ناوړه تفاهم په صورت کې ستونزې په خبرو اواری کړي.
مفاهمه او مذاکرات چې د دواړو ستادن ترمنځ د ملګری ملتونو د استازو په حضور داشت کې وشو. خوشبختانه ده وړو کې اختلافات رامنځته شوي او حل شو. د ملګری ملتونه دواړو ستادونو ته دا تشویق کوي چې دوی همداسې مفاهمه وساتي، د یو د بل سره د خبرې اترې له لارې نه دا حل کاندي او انشاءالله به دونزانونه شي.
د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځشنبه پورې پیل شو او د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلاف له کبله د شنبه په مازدیګر ودرول شو، خو پرون بیا پیل شو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د اختلاف ټکی څه وو او څنګه حل شو؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو ټیم منل چې صرف ټکمار قابل د اعتبار ده او بل ټیم د اصرار کوسي چې دې ترڅنګ چې ټکمار کوسي انځا هم قابل د اعتبار ده. پرون دا موضوع د دواړو ټیمونو د تخنیکی ګروپونو لخوا نه تایید شو چې هم تکمار کو هم که امضا وسی دا دواړه حالاتو کې به رای شمارشته ور داخليږي. یعنی د سهار لخوا نه دوی توافق وکړ او ماپښین به زموږ کار نورمال حالت ته ور داخل شو.
خغلی هوتکی زیاته کړه چې د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره په پام کې ده چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې نورې ډلې هم په کار وګمارل شي.
نن ورځ موږ پنځه ټیمونه نور هم اضافه کوي، په مجموع کې به پنځه پنځوس ټیمه د سهار لخوا نه او پنځه پنځوس ټیمه به د ماسپښین لخوا نه دا پروسه تفتیش کوي او په همدې ترتیب تدریج موږ هره ورځ ټیمونه زیاتوو. یعنی موږ به تر اختره پورې د لږی شکل باندې دا پروسه تا تر پنځه اویا ټیمه پورې رسو. پنځه اویا ټیمه به د سهار لخوا نه یو پنځه اویا ټیمه به د ماسپښین لخوا نه بس اختر نه به موږ دا ټیمونه یو سل پنځوس ټیمو ته رسو. یعنی یو سل پنځوس ټیمه به د سهار لخوا نه یو سل پنځوس ټیمه به د ماسپښین لخوا نه کار پر مخ بیایي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی مخکویلی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر خای په یو میاشت کې بشپړ شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب موافقه وکړه چې د دوهم پړاو انتخاباتو ټولې رایې به تفتیش کیږي او ګټونکي کاندید به د ملي وحدت حکومت جوړوي.
د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د تیرې سې شنبه ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره دا ځل د ولسمشرۍ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د غسیمې ته ورغلی و نوموړي د اورګون له خلکو سره ژمنه وکړه چې دی به شتمن کسان وهڅوي تر څو د دې دردونکې پیښې له زیانمنو څو کسانو سره مرسته وکړي. تفصیل له خوست نه د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د اورګون د دردون کې پیخي غم یوازې د دې سیمې د خلکو غم او درد نه و، بلکې د ټولو افغانانو ګډ درد او مصیبت و چې درست افغانان سخت و دردول. یاد سرګندونې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو تنومان ډاکټر عبدالله عبدالله تیر ورځ د اورګون د پیخي د سیمې او قربانیانو د خپل خپلوانو سره د کتنې پر مهال وکړي. په هغه غونډه کې چې له همدې قبله د شهید سردار په پوځي چونې کې جوړه شوې وه، په سر کې د اورګون ولسوال محمد رضا خروټي وویل اورګون ته د افغانستان د سیاسي مشرانو پام او ورتګ اورګونوالو ته د تیرې سې شنبه ورځې درون غم چې په کې لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شول راکم کړی دی.
نن د اورګون د خلکو د شهیدانو او د زخمیانو د پښتنې د فاتحې او د غمسرکۍ لپاره محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دلته راغلی ده. موږ یې قدردانی کوو او په رښتیا وایو چې دا غم د دې پر راتګ سره
ډاکټر عبدالله سره د اورګون په سفر کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټاکنیز ټیم یو شمېر مشران هم لول. د ولسي جرګې په پخوانۍ دوره کې د یاد ولایت استازي پیر سید اسحاق غیلانی په خپلو خبرو کې اورګون ته د جهاد او شهادت د سیمې نوم ورکړ.
دا سیمه د شهادت او د جهاد سیمه ده. زه ډېر افسوس کوم چې زه په داسې ورځ کې اورګون ته راغلم چې دلته یوه ډېره بده واقعه پېښه شوې.
د غونډې په وروستۍ برخه کې ولسمشری تنومان ډاکټر عبدالله د خپل خبرو په ترڅ کې له ارګونوالو سره د غم شریکۍ په لړ کې وویل چې د ارګون پیښې غم او درد د ټولو افغانانو ګډ او شریک دی.
دا غم یوازې د ارګون د خلکو نه و، د ټول افغانستان غم و. هغه ورځ په ټول افغانستان کې ماتم و، اوس هم خلک په دې ماتم ککړ دي.
ډاکټر عبدالله ژمنه وکړه چې شتمن افغانان به وهڅوي چې د پیښې د قربانیانو سره مرستې وکړي. د یادونې وړ ده چې د ډاکټر عبدالله وړاندې د ولسمشرۍ بل ترنومان ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی افغان ولسمشر د کابینې ګڼ شمېر وزیران او د افغان حکومت ځینې لوړپوړي غړي هم ارګون ولسوالۍ ته د خلکو سره د غم شریکۍ لپاره ورغلي ول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې له هغو کورنیو سره مرسته وسوه چې د جګړو له کبله زیانمنې سوي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی له نورو معلوماتو سره. شینواری صاحب، به سهار په خیر. دغه مرستې کومې ادارې کړي دي او کوم شیان پکې شامل دي؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب. لکه څنګه چې ستاونه وکړه، په ننګرهار کې د آی آر ډي په نامه چې کوم مرستندویه موسسه ده، دې لخوا نه دغه مرسته د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په له لارې باندې هغو کورنیو سره چې هغه د په تېره موده کې د احساس ځواکونو لخوا نه په جګړو کې هغوی کورنیو ته زیان رسېدلی دی. شاوخوا هرې کورنۍ ته د $300 په اندازه باندې ځینې مرستې په دې کې خوراکي توکي شامل دي. پرون دغه مرستې چې هغو کورنیو سره وویشل شوې چې په دې کې 19 کورنۍ د سره دولسوالۍ وي چې دوته زیانمنې شوي، او همدارنګه شاوخوا 25 کورنۍ چې هغه په غنیخیل ولسوالۍ کې وي، او نور په مختلفو ساحو کې هغه کورنۍ وي چې په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلو پېښو کې دغه کورنۍ ته زیان رسېدلی وو.
شنوره سه، په ورستیو کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات وسول او ګڼ کسان دې ته مجبور وسول چې نور سیمو ته کډه شي. له دغه کورنۍ سره د مرستو څه تابعیا سوې ده؟
نه، له ځینو سره اوس هم ډېرې کورنۍ دي چې هغوی د مرستو څخه بې برخې پاتې دي، او دغه مرسته چې کومه شوې ده د کورنیو د خلکو په خبره باندې دوی هم ویل چې دغه مرستې کافي نه دي، دا صرف یو نمایشي بڼه لري، ځکه چې د ډېرو کمو کورنیو سره شوي دي، او که چېرې دغه سروې په بشپړه توګه باندې وشي ډېرې داسې کورنۍ شته چې لکه څنګه چې موږ داسې یادونه وکړه، په دغه برخه کې هم ډېرې کورنۍ شته چې هغوی پاتې دي او مرستې ورسره نه دي شوي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د نس ناستي یا اسهالاتو ناروغي زیاته سوې ده. راپورونه څرګندوي چې له 4 میاشت راهیسې تر 1000 زیات ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي. ما مصادق رښتینی نور حاضر کوي چې را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کوچنن د کندهار په کومو سیمو کې په دې ناروغۍ اخته سوي؟
سلی صاحب، ستاسو ویدونکو هم سهار نیکمرغه. چارواکي وایي چې د مختلفو سیمو څخه، د البته د شهر او ولسوالۍ څخه تقریبا د لزرو په شاوخوا کې د کندهار میرویس روغتون ته دغه ماشومان چې په اسهال ناروغي اخته و ورسول سوي دي. دوی د دغه ناسناسي ناروغي علت د ګرمۍ په موسم کې د چاپیریال ککړتیا بولي چې په وینا یوازې په تیر څلور میاشت کې په دغه شمېر ماشومان په دغه ناروغي اخته سوي دي. د میرویس روغتون د ډاکټرانو په وینا د دغه لزر ماشومان څخه ډېرې په شدید اسهال اخته و چې هغه یې سر کړی دي، او تر درملنې وروسته بیرته رخصت کړي. دوی البته اوس بیره شي کچیرې د ناپاک چاپیریال او د ناپاکو اوبو په مقابل کې اقدام ونه سي، نو کېدای شي چې په کوچنیانو کې دغه اسهال ناروغي نور هم زیاته شي. تاسو معلومه ده چې په کندهار کې تقریبا د یوې میاشتې راهیسې برېښنا نشته چې خلک د هوا د خېدو لپاره استفاده ځینې وکړي. یو میاشت مخکې چې کله د سنګین په ولسوالۍ کې جګړه پیل شوه، د کجکي څخه کندهار ته د برېښنا ټول غځول شوي لینونه پرې سوي دي چې تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې هغه ورغوي.
رښتنی صاحب، په کلیو کې په لورو پرتو سیمو کې خو هلته روغتیایي اسانتیاوې نسته، برېښنا تاسو یاده کړه چې برېښنا هم نسته. د روغتیا ریاست او نورو ادارو خلکو ته د عامه پوهاوي برخه کې څه پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي چې خلک مخکې تر دې چې دغه ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسوي په دې برخه کې څه وکړي؟
چارواکي وایي چې تقریبا د کندهار ټولو ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه شته چې د دغه ډول او نورو لمرنیو روغتیایي مرستو لپاره د خلکو سره کومک وکړي. دوی وایي چې د عامه پوهاوي لپاره هم د محلي مطبوعاتو د لارې او دغه راز په پوسټرونو باندې په ښار کې کمپاین کړي دي تر څو خلک پوه سي او د ناپاک چاپیریال او ناپاکو اوبو په مقابل کې اقدام وکړي او خپل ماشومان وساتي.
ماما صادق رښتینی وو په کندهار کې. له دې څخه مو اوریدل چې په دې ولایت کې له څلورو میاشتو راهیسې تر لسو زره زیات ماشومان په نس ناستي یا اسهالاتو اخته سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوقونه د ازادي راديو او نيز بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو پر همدې مسلې باندې یو رپورت لرو. په خوست کې لا هم خلک د بشري حقوقونو په مسایلو سم نه پوهیږي. فکر کوي د بشري حقوقونو د بحث څخه مخه یوازې د شوزو د حقوقونو تامین او د شوزو لپاره د کار او زده کړو د شو شرایطو برابرول دي او نارینه د بشري حقوقونو له مسلې سره کوم تړاو نه لري. تفصيل د نجيب الله الخيل په رپورت کې.
د بشری حقوقو د ادارو د لارې هڅه شوی زیات نه زیات د خزو د حقوقو مسلې راپورته شي، هغه ته د زده کړو پر زمینو خبري وشي، په خپل خوخه د واده کولو حق خوندي شي، په میراث کې حق ورکړل شي، د کار شغل او حرفي حق ولري او داسې نور. ولې په دې مهم بحث کې د بشری حقوقو د اعلامي محتوا او غنا ته پکتو تر ډیره په افغانستان کې د نورو قشرونو د حقوقو او ستونزو مسلې په عمل ویدلیدي. مدني فعال ولی مد خان خادم وای د فکر کې بشری حقوقو نه مراد یوازې د خزو حقوقونه دي، ځکه د خبره مودام په افغانستان کې د بشری حقوقو نوم سره جوخت د خزو نوم یاد شوی، کنه دلته د ماشومان او د ویستر برخه حقوقونه هم پایمالیږي. کار حق دی ولی نارینه او ته هم فرصتونه ډیر محدود دي.
دلته اوس زمونږ په ټولنه کې یوازې کله چې مونږ غږ اورو چې بشری حقوقونه فکر داس کوجه دا یوازې د خزینه او طبقه لپاره دي، هلن کې دا سن ده لتیام دادا چې دوی ډیر وخت په کوسم د خزو حقوقونو په برخه کې ډیر کوي. دلته مونږ وینو ډیر وخت د ځوانانو حقوقونه تر پښو لاندې کیږي.
د اجمل پونم یو تن خوستای ځوان وای د بشري حقوقونو د پراخ مفهوم په اړه د ډیری خلکو نو اسن تعمیر یو لامل دادا چې خزو باندې ځینې کلتوري محدودیتونه شته چې هغه د خپل روا حقوقونو به برخه کړي.
نک شک نشته چې زمونږ تاسو په جامعه کې تر یو حد د خزو حقوق پایمال شوی دي. دا واقعیت
بلوري ته مشر ځوانان چې لوستې دي یا په دې ورستوي کې په هانتونونو لوستې د بشري حقوقو مسله په یو نسبتا پراخ شوکات کې ویني.
زمانم عبد الله د خوست کار اوسیدونکو زما په نظر بشر حقوقونه د و انسان لپاره هغه دي چې په د وخاص قانون په شوکات کې په وټولنه کې څوک اوسېږي حقوقی ته خپل فردي حقوق یا ټولنیز حقوق ورسیږي.
د حقوقو د پوهنځي استاد میرولی جان لکنوال وایي چې په دې ځای کې ځکه ډیرې لوستې او نالوستې کسان بشري حقوقو د شک پسترګ ګوري چې لوستو کسانو هم په خپل کورنی چاپیریال کې اصلا د خزو حقونه لپامه غورځولې دي.
بسواده او بسواده د بشري حقوقو د کلمې ته اصطلاحات د شک پسترګ ګوري په غسترګ سره د حقوقو ته نه ګوري لکه څه ډول چې دي اصلي معنا او مفهوم ده. مشکل هم ده چې دلته د بشري حقوقو د اصطلاح چې د په صحیح معنا سره تعبیر شوی نه ده. چې بسواده او طبيعي ده چې په دې باندې پیګ نه چې بشري حقوق یعنی څه. یو هغه کسان چې مثلا بسواده دي په ډیرو موردو کې حقوق چې د نورو لپاره دي هغه تر خپل خولاندې کړي دي لګټي په کې لټولې دي.
په همدې حال کې په سوال ختی ځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منی چې خلک تر ډیره د بشري حقوقو د مسایلو سره پوره بلد نه دي، خو وايي د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی او پایلې داده چې د یاد ځون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د تامین په برخه کې 25% خواله راغلی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته پیلېږي او 12 ساعته دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازې اورئ چې آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ. تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسنو کې برخه واخلي چې ادرس یې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونه نه
عبدالجبار غلجان د جلال آباد څخه د کونړ مست او سرشار سیند چې د هندوکش د دنګو دنګو غرونو څخه سرچینه اخلي د یو لړ صاحب الغبور سیمو څخه تر تیرېدو وروسته د ننګرهار خیراز سیمې ته داخليږي چې د یو څه مزل څخه وروسته د کابل سیند پر غاړه غړې کیږي. دغه دواړه سیندونه په ډېرې مؤثرۍ او په ټاکلو د افغانستان له خاورې څخه تیرېږي او د پاکستان هیواد ته داخليږي چې د دې سیند په واسطه د پاکستان ډېری ښارونه ودان او روښانه دي. د افغانستان حکومت په دې دوه سکولونو کې په دې ونه توانېده چې د کونړ په سیند یو بم جوړ کړي. زه د افغانستان د مدني فرهنګي مذهبي او بشري ټولنو څخه هیله کوم چې د دې بم د جوړېدو لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي او د خپلو تبلیغاتو له لارې د افغانستان خلک وهڅوي چې په دې سرشاره سیند بم جوړ او د افغانستان تیاره جنګړې باندې روښانه شي. وسلام.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اسرائیل صدر اعظم ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر مصر ته ولاړ شي څو په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اوربند ټینګ کړي. دا په اصل کې د چې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات روان دي او په پرنیو جګړو کې درنه مرګ ژوبله پیښه شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي اسرائیل څه کم نوي فلسطینیان وژلي او اسرائیلي چارواکي وایي دیارلس سرتیری د حماس ډلې لخوا وژل شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې ووري.
پرون د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرو دوو اونیو جګړو تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د اسرایلی چارواکو په وینا دیارلس تنه اسرایلی سرتیری د حماس ډلې لخوا ووژل شول، خو فلسطینی چارواکي بیا وایي اسرایلی پوځ لسګونه فلسطینیان چې اکثر ملکیان دي وژلي. د راپورونو له مخې ډېره برخه فلسطینی قربانیان د هغو یو ساعته عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول چې اسرایلی ځواکونو له اسرایلو سره د غزې سرحد ته نږدې په شجاعیه سیمه کې ترسره کړل. راپورونه وایي چې یوازې په دې سیمه کې 60 کسان ووژل شول چې ډېره برخه یې ملکي وګړي وو. د فلسطینی چارواکو په وینا په غزه کې د اسرایلی پوځ د نږدې دوه اونیو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیره 415 ته رسیدلې، په داسې حال کې چې 2000 نور ټپیان دي. خو د اسرایلو له لوري 13 سرتیری او له غزې توغول شویو توغندیو یو ملکي وژلی دی. د اسرایلو د پوځ لوی درستیز بینی ګانتس د شنبه په ورځ وویل چې د حماس له لوري د اسرائیل پر قلمرو د راکټي حملو د بندولو په مقصد پوځي عملیات به دوام وکړي.
אנחנו בשלב של הרחבת המתקפה לממד היבשתי.
موږ د پوځي عملیاتو د ځمکني برخه د پراخولو په پړاو کې یو. دا پړاو هم د دښمن د ځپلو او هم د ظرفیتونو د لمنځوړلو لپاره په پوره زور او بریالیتوب په غزه کې پایل شو. زموږ نیت دا دی چې د دې عملیاتو پراختیا ته د اړتیا تر وخته دوام ورکړو. زموږ قواوې په جګړه کې ښکېلې دي او ښایي سختې شېبې په مخ کې وي. په همدې حال کې ولسمشر باراک اوباما د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اوربن ټینګولو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ډیر ژر مصر ته سفر کوي. خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون خبر شو د کیری د سفر نیټه نه ده خودل شوې. په بیان کې چې د اوباما او نتنیاهو د ټلیفوني خبرو لیکل بڼه خبره شوې راغلي، اوباما د فلسطینیانو او پتیرا د ملکی وګړو د تلفاتو د شمیرې پر زیاتیدو او د اسرایلی سرتیرو پر مرګ ژوبله اندېښنه څرګند کړه. په تیرو څلور ورځو کې دا دوهم ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. د اوربان مخکنی غوښتنه مصر کړې وه چې حماس رد کړه. غزه د فلسطینی قلمرو هغه سیمه ده چې د حماس تر ولکې لاندې ده.
ومردل چې په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي او په پرونیو جګړو کې درنه مرګ ژوبل پیښه شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرایل د توغندیو او توپونو په ډزو په غزه کې د لسګونو فلسطینیانو وژنه یو بیرحمانه عمل بللی او غندلې ده. بان چې منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په دوحه کې خبري کولې، د اسرایلو د تیرو دوه اونیو د عملیاتو چې په نتیجه کې څه باندې 400 فلسطینیان ووژل شول، د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د 219 پروګرامونه یو برخه جوړوي. اساسي او بشري حقوقونه د غرض د ورکو عزیزانو لټون په افغانستان کې اتنیم وجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه ل سفي الله سنګزي نوري.
یونامه د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو رايو د تفتیش د بهیر د بیا پیلېدو هرکلې وکړ. د پکتیکا اورګون ولسوالۍ ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د جمهوری ریاست دیو کاندید اشرف غنی احمد زید سفر په دوام. عبدالله پرون د ولسوالۍ ته ولاړ. زیمبابوی پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته په دوهمه او ډی آی یا ورځنۍ لوبه کې په اتو وکټونو ماته ورکړه. د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلی سیمه کې 28 سیمه ایز او بهرني وسلوال په هوایي حملو کې وژل دي. راپور نوای د بغداد د جنوب یو خارګوټی کې چډیره اوسیدونکو شیعاګان دي نه کسان وژل شوی. پولیس وایي څو توغندې د شیعاګانو پر مسبې سیمه ولګیدل. او د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره وایي چې ایران د نړۍ لشپګو قدرتونو سره د پروسګنت توافق پر بنسټ خپل د غنی شوی یورانیمو د ګاز تر ټولو حساسه زیرمه لمنځه وړي ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو واوریدل د دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاین ولولې چې پته ده ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دغه خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر فیسبوک پاین هم لوستلای شي چې پته ده facebook.com/azadiradio. مخکې تر دې چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام پیل سي، د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو د زنګړې لړۍ یو بل برخره سره ووري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دا خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو او د دوی پر وړاندې د ستونزو په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی سپوږمۍ راسره میلمه ده چې خبرونه ته خره خلاص ورته وایو. په سر کې که د ماشومانو د حقوقو په حق لاره معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنې نه. سرنګ چې ټول پویږي د ماشومتوب دوره یو اساسه دوره ده. په دې دوره کې ماشومان یو ځانګړی حمایت ضرورت لري چې دا ځانګړتیا په قوانینو کې کېدای شي جوته شي. مثلا کولای شو وایو چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون یو د دې قوانینو څخه ده چې د ماشومانو حمایت باغې کې ډېر په واضح ډول راغلی ده.
آیا په افغانستان کې د ماشومانو بشري حقوقونه مراعات شوي یا نه؟
افغانستان یو د هغه هیوادونو نه ده چې د ماشومان نړیوال کنوانسیون امضا کړی ده او ډیر کوشش هم کړی چې د ماشومان حقوقونه هغه ته په سمه توګه ورسي. خو په دې چې په افغانستان کې سو کال جنگونه تیر شوی او ماشومان ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي، نو بیا هم هغه کارونه چې د ماشومان د ځانګړتیا یا د ماشومان د خژوند لپاره سرته رسیدل دي هغه کم دی کفایت نه کوي. لا بیا هم ضرورت ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان دولت او نور ارګانونه د افغانستان د حمایت د ماشومانو د حمایت لپاره دغه قانون په سمه توګه پلي کړي او ماشومانو ته هغه ځانګړتیاوي چې لازم ده ورته ورسوي.
په هیواد کې د کارګرو ماشومانو وضعیت تاسو سره ډول ارزوي؟
په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ډیر زیات دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې ډیر کوشش کړی چې ماشومان د ماشومانو د حقونو په باره کې هغوی ته معلومات ورکړي. د کارګر ماشومانو حقونه ورته وویل شي چې د افغانستان په قانون کې هم راغلی ده او په کنوانسیون کې هم راغلی ده چې ماشومان د 13 کلنه ټیټ باید کار ونه کړي، اصلا باید اس کار ونه کړي. خو په دې چې افغانستان یو جنگ ځپل هیواد دی، کورنۍ مجبور دی چې د خپل د مصارفو دپاره خپل ماشومان د کار دپاره بیرون لیږي، نو د افغانستان د کار قانون پر اساس د 15 ساعتونو نه باید زیات کار ونه کړي. خو متاسفانه دا هم ویلی شو داسې قضایه ویشته دي چې ماشومان تر 9 ساعتو پورې په فابریکو کې، په لابراتوارونو کې او دا د خښتو په بټیګانو کې کار کړی ده او ډیر شاقه کارونه یې ترسره کړي دي چې دا د ماشومانو د آیندې لپاره یو خطر او یو تهدید دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
درنو اوردونکو، تاسو د اساسي بشري حقوقو خبرونه د ازادي رادیو په سپو اوري. کله چې په هیواد کې ماشومان له کومو عمده ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي؟
په مجموع ټول ماشومان چې کار کوي هغوی خطر سره مخامخ دي. یو هغه کسان چې دوی کار دپاره ګمارلې دي هغوی هم په ماشومانو باندې تاوتریخوالی او داسې کارونه ترسره کوي چې د ماشوم د راتلونکي دپاره ډیر زیان رسوي او ماشومان زیانمن کوي. او کورنۍ چې خپل ماشومان د کار دپاره بیرون ته لیږي باید هغې د وضعیت نه خبر اوسي او ماشومان هر هغه کار چې د ماشوم د تعلیم مخه ونیسي او ماشوم د درس نه پاتې کی هغه یو شاقه کار بلل کیږي چې نه باید ماشومان هغه کارونو ته وګمارل شي.
آیا په ماشومان باندې د کار کولو حق شته او که کار کوي کوم کارونه باید وکړي؟
په کنوانسیون کې راغلی چې نه باید ماشومان کار وکړي او که کار هم وکړي د 15 د افغانستان د قانون پر اساس د 15 جیک ماشومان یعنی 15-16-17 په دغه سنونو کې هغه کارونه ترسره کړي چې دوی ته حرفه ور زده کړي. ماشومان په مجموع کې چې کار کوي د دوی ډیر حقونه تر پښو لاندې کیږي، لکه د تعلیم و تربیې حق، لکه د صحت حق، لکه د لوبو او سهمګري حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي.
ډیره مننه کوم. کور مو ودان.
مننه تاسو نه.
درنو اوردونکو، تاسو د خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې په ورځ د غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبې په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
دور کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت راورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورنوي سره یو ځای شول. کیدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نه وی اوریدلي او یو عربیا دغه پروګرام ووري او خپل ورکشوي عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو. کیدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وغواګیست. محترم دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ورې بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې د زینو ورکوښو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. لمنګ څخه مننه کړی ده چې د تاسو ورکوښو عزیز د آزادي رادیو لارنه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه نور ادم خان خبرکم د کونړ ولایت څخه. ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و، او په ازادي رادیو کې ما ډېر پیغامونه پرې کړل او د پیغامونو څخه وروسته بس هغې ما ته چا معلومات راکړو چې زه پسې لاړم. ما خپل ورور پیدا کړ. زه ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوم، ډېره شکریا ادا کوم چې زما ورور پیدا شوه. او هغې سره یو چې د فتح خان په نوم باندې دی، د کندهار ولایت یم. ګوره چېرې څوک پلي یا څوک خپلوانی نو کولای شي ما ته په دې نمبر باندې تلیفون وکړي 0000 شپږ 1 3 5. او بله شماره زما 0000 شپږ 5 0 5. کولای شي په دې نمبر باندې ما ته تلیفون وکړي. زه د ازادي رادیو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ د ښان پیغامونه نشرئ. او ما ته مې خپل ورور خدای پاک لاس باندې راکو، او دا اختر یې په ما باندې خوشحالۍ اختر وګرځي. زه د ازادي رادیو نه ډېره مننه کوم، ډېر تشکر ته کوم چې زما ورور یې په لاس باندې راکو.
السلام علیکم، وقاری محمد بشیر تاسو ته نوښتم او کابل خبرې کوم. بلته والد دی جون د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ درزات او درې اکاګانې دي سید الله رحمت الله اوبډ مشهور دی او بل فکار چې په ګراني مشهور دی. او وطلانې قاري یادوي وایي ورور مې دی هغه د سمیلا په نامه دی. دی دلته راغلی د کندهار. که د هر چا وي ورور عزیزي وي نو په دې نمبر دې زما سره تماس ونیسي 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 کله هر څه یې د کابل کې وسي، کله یوه خبره کله بله خبره کوي، امیر پلار نه دی او پلار نه دی. کاری یا دیگه کار میکاری میده جال امریکی که هر چیز دیگه نمیده شناسی کنم سمیسی. بله زرکتی خبری کم ز کاتی ناکی بیدارا کشویم و ورزا پو بگرون کیم و شپیش میاشتی جیر برنی خطر ایدا موتوی کور که اندیخ نمار کی دی بگرون سا چندون که بندی شویم موسا که هر چک ملموت لاری شپیش میاشتی زندون انی خطر ایدا.
الو السلام علیکم زاهد المجید روزدان ولایت جراوت ولسوال به طرف تماس کیند ته ګونګی دا سو کال کی چې زلیار جیر شکاله څنګه جیر شکاله قدر کی عمر دی خپل لري ان شاء الله ولای ګونګی دی په غوزو کون دی او نیون تور د خوشاله یا په بعد پر لار روان لسونه غور دی هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره ژوندو ته پر ونه شپاسو درایا تلور سو اسایا په پای کې بیا ته
دغه محمد علي ولصوی نه خبره کوم هغه عبد الله پلوم ته په انګرار کې کوم کار پیدا شوی یا څو نسکران د ګلاب خان وای او زه تر زوی ما هغه دې لمبر راکې ما.
السلام علیکم زحب الرحمن چوکس ته نظر کشه موږ سره دی عبد الله د ګلاب خان وای د لوګر ولایت محمد علي ولصوی د باره د کلی د ماري حالت سینې دی انګرار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلی کې د اسرائیل سره دی او ټلیفون نمبر باندې دی لمبر زنګ راوخی 0 واویا درنوی شپخت لویخ وسه ودولس په دې لمر موږ ته تماس ونیسی او په عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه بوي او په دې لمر موږ تماس ونیسی.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري په دغه پروګرام کې چې خاص پروګرام دی یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه دي په کوم کې چې تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پاکله پکې معلومات دي او یا هم داسی تلیفونی پیغامونه دی چه داسی آزادی رادیو تا تلیفون کرده دی لآزادی رادیو چخم مننه کرده دی چه دی تاسی ورکشوه دوست دی آزادی رادیو لالارنه پیدا شوه دی
ما تا دی یو رمضان دی رمضان پلو ما تا دی یو نفرت معلومات ست چه پر ایران که ما سره هم معلومات ست کوای سمه چه دیتا معلومات ور کمده هر چه چه خپلی ما تا دی پده شماره که پتماس شی 077-69-34-792 شماره یو زل بیا تکرارم 077-69-34-792 در رمضان پولوم ده په ایران که ما سره معلومات شده دیر وقت کیگی چه خپل کور نه نادره کشه ویده په تماس کنه ده و سلام
ده مرکی و سوالی زر سره په تماس کیو چه رو اصابی مو پیدا کرده شین کوت شنی سترگی که ده کم روری پا ده غلمبر دی مستزن بوی سی پر و چی پر و خبری نیچ که ولی نوم من نمطلب خبری نیچ که سی پر و سی پر و سی پر نه شپاز یک کلور شپاز که ده هر مسلمانی ده ویراسی که ده علمان ده مرجول سواری ده ماما جواز پر چرای بگی در تسلا کرای تار مسلمان روری شراش ده پل رور پیدا.
السلام علیکم در آزادی کارتون کو ته ټول ته سلامونه وایم زه د پروان د ولایت نه غږیږم د خوسیارانو د کلي نه مونږ یو هلک پیدا کړی دی چې په ژبه باندې ګونګې خبرې نشي کولی سپین کالی دي او تورې چپړقې دي او تندارۍ خولی په سر ده نو که د چا وي نو په دا شماره دې مونږ سره تماس ونیسي او خپل ورک شوی دی بوزي 0-8-8-0-1-3 حاجی میراجان ته زنګ وای په داش ماره باندې او خپل ورکشوي کاستي وصول کی دلته تقریبا دا یو لس د زوله سره د کیږي چې موږ ته په لاس راغلی دی کده هر چا وینو توقع دې کوو چې راځي د شي او دا سی تقریبا دیارلس کلو په عمر کې دی.
الو السلام علیکم رادیو اجازه یو خبر وروره د زابل د ولایت د شاجی په ولسوالۍ کې یو دامه حالک تقریبا د اوو اتو کالو د یو خولې پر سر د تور جنګ کې هغه څه د خلکالی دی په زبه ګونګای د نو دلته شاجی په ولسوالۍ کې د هر چا وی وروره د غزما شماره ورته ورکې بس د ان شاء الله معلومات ورکړم. السلام
پیغام دا سیدا چې د فضلا په نوم یو نفر ده د میمونې د راغله چې د مقصد ده په اړه معلومات غواړي. دې نمبر ته زه ووایي خوست کې داسې مقصد خپل کړي ته ورسېږي. دا یو 15 کاله بېږي چې خوست ته راغلی ده.
د مرجې ولسوالۍ در سره په تماس کې و چې اسادی مو پیدا کړی شین کوټ شنې سترګې که د کم ورورې په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووي. صفر و صفر و خبرې نشي کولی. نوم مې نه مطلب خبرې نشي کو. صفر و صفر و صفر نه شپږ یو څلور شپږ. که د هر مسلمان راشي چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ د محمد جواد پر چرای باندې دلته ستا کرای تار مسلمان ورور چې راشي خپل ورور پیدا.
ما پیغام دغه دی چې د افغانستان په نامه موږ یو اقتصادي تکلیف لري. دا سمې یو ځوانۍ طالب مې پیدا کړی ده. څلور کاله کېږي چې زموږ سره وفرد دی. زه په نارستراش کښې د ګیش د ولسوالۍ په نارستراش کښې اوسېږي. د هلته زموږ سره وفرد دی. هر سړی کولی شي چې دغه سړی پیدا کړي بس نارستراش ته دې راشي. د ټېلېفون نمبر دې در ته ووایم: صفر و صفر درې یو شپږ درې نه یو نه. بس په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووایي. دا په نارستراش کښې په دربند کښې به ځان ته استېږي. السلام علیکم.
وروره، زه ګل زمان د جلال آباد د ښار اوسېدونکی یم. موږ درې ورځې مخکې یو اعلان واورېده د ورک شو د عزیزانو په پروګرام کښې چې د اسدالله په نوم یو والد دی. هغه دا ډېر وخت کېږي ورک شوی دی او په هغه د ورک شوو عزیزانو په پروګرام کښې د هغه ادرس موږ واورېده. هر څه خو موږ نه ټېلېفون نمبر ثبت کړ. نو که چېرته تاسو ته په دغه باره کښې څه معلومات وي په دغه نمبر موږ سره په تماس کښې شي. والسلام.
پیغام دا سیدا چې د اسدالله په نوم یو نفر ده د میمونې ته راغلی چې د مقصد ده په اړه معلومات غواړي. دې نمبر ته زنګ ووایي خوست کښې داسې مقصد د خپل کلي ته ورسېږي. دا یو 15 کاله بېږي چې خوست ته راغلی ده.
السلام علیکم. زه نصیر خان د لوګر ولایت ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښېیم. او دلته یو کس د عبدالله په نامه د سید عمر زوی چې د وهاب وراره ځان معرفي کوي د 12 کالو په عمر کښې ده. دلته له موږ سره دا په اړه څه معلومات غواړي. موږ ته د دې شمېره زنګ ووي: صفر اووه اویا صفر اویا دوه نوي نهه شپېته. دا چې موږ لمبر ته زنګ دي وایي موږ ته موږ د ده په اړه پوره معلومات ورکړو. او د توجه نه م یو جهان مننه چې هر څوک د دې په اړه معلومات غواړي. عبدالله د سید عمر زوی د وهاب وراره 12 کالو په عمر کښې د تلفون شمېره صفر اووه اویا صفر اویا دوه نوي نهه شپېته.
زه عبدالنفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس یم. زموږ سره د مزار شریفې د میمنې د ښار یو اوسېدونکی چې د بسم الله په نامه دی تقریبا 15 کاله کېږي چې د کوره څخه را ورک دی. نو دلته زموږ سره دی. نو که چېرې دوستان یا قریبان یا انډیوالان یا چې ورسره پېژني هغه دا زما آواز اوري نو دې بیا په دغه ټېلېفون نمبر ما سره تماس ګیر کړي. نو زه به دوی ته معلومات ورکړم. ما د ټېلېفون نمبر دی: صفر اووه صفر اووه درې دوه صفر دوه دوه شپږ. یعنې صفر اووه سوه اووه درې سوه شل دوه سوه شپږویشت. د ټېلېفون نمبر یو ځلې بیا وایم: صفر اووه صفر اووه درې سوه شل دوه سوه شپږویشت. وسلام با احترام. د یادونې وړ ده چې په قوم غلجۍ دي. 15 کاله کېږي چې د هلمند ولایت ته راغلی دي. دلته زموږ سره یو ځای دی. نو که چېرې دوستان یا قریبان زما آواز اوري د بسم الله په هکله د معلومات غواړي نو زما سره دې په دغه ټېلېفون نمبر چې اوس ما ووایه زنګ را ته ووایي.
السلام علیکم. زه عبدالله جان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خبرې کوم. ما سره یو پیغام دی. یو الګ د ما سره تماس کې د پاکستان د لاهور جیل نه خپل نومې سمیلا خی چار نومې حفیظ الله سارے گلسوالی اسی دن کے فی الحال وہ زمن کور دے انگور باغ کم ساخا کے دے اور دیر کوشش نہ ہو کو دا سڑے میں پیدا نہ کتلا رہے سوکھ دا اخلوان ہے سو کو پھل لڑی اور دا جمع شمیرہ دا دی شمیرہ کے تماس نہیں سی سے پھر وہ سوا سلورش پہ تھا پانزوس آتا تیا دل نمبر باندھ تماس کی اور ماں سر تماس کی شی جب ہمارا درس وار کما نمبر وار کما چلی ہو
دیو رکو شو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار دی دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري درانه اوریدونکو محترم دوستانو کتا سي دغه پروگرام په ازادي رادیو کې ونه ورید کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو پخته سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما جړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام میر من میں سے آواز ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر کو نہ پناو میو رز مونگستڑی لد تم رڈے رخلکو لاس پلاس سرگردان ستالستر گو زنگ دم ستا پر پاولیو هیچ رنگ دم است پایزیب که یو ورز و ستا پر جب دغسه سندرش نیوی زده ور تا ونی ولی ستا پستر گو که لمبه The sun that on me.